있는 아우아지약.
는 아우아지약.
د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو درنو او ریدونکو ستړي مشي ساسې د روغتیا او سوکالی په هیله نو شبا شنه د روانه خبرونه قربانای قدر مون اوریدونکو د تل په سیر په روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ د نن ورځې وضعیت په اړه خبرونه او رپورټونه لرو په فایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د نن ورځې خبرونه ته
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. اروپایي پارلمان د افغان میرمنو د ستونزو په حق له دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې غونډو کې به په هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخ دي. په دې کانفرانس کې په افغان میرمنو علاوه د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او د غراز نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري او په هغو سختو مسایلو باندې غږیږي چې افغانان ورسره په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدونه روسه مخامخ دي. په نننۍ غونډه کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرتا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازي انجلینا جولی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ویناوي وکړي. د کابل د ښار د ملالۍ زیږنتون د رئیس په توګه د ډاکټر ملالۍ فیضی د ګمارنې خبر نن سبا په انټرنیټي مطبوعاتو کې د خبرو نشر خط دی. سره لدی چې د کلونو کلونو راهیسې د زیږنتونونو ریاست د میرمنو په لاس کې وو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا اول ځل دی چې د طالبانو حکومت یو میرمن په دومره لوړې څوکۍ کې وګمارله. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس خاص استازي زمیر کابلوف ویلي دي په افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلې دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وشي. خاغلی کابلوف د روسیې د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي کده طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو د اقلیتي او سیاسي پلوه دی او متوازن حکومت د جوړولو او د غراز د تروریزم او د مخدره موادو ضد دوامدار مبارزې لپاره کوچلي اقداماتو کې نو کېده شي چې ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. د افغان نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا تلویزیون د دوه خبريالانو په نیول کېدو اعتراض کړي او د هغوی د زر تر زره خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د آریانا نیوز خصوصي تلویزیونی شبکې مسولینو ویلي دي چې د سیاسي خبرونې چلوونکي عبدالوارث حسرت او دغه تلویزیون بل خبريال اسلم حجاب 13 ورځ طالبانو نیولې دي. د طالبانو کابینه د قندهار نه تر کوټه او د جلال آباد څخه تر پیښور پورې د مسافرونکو بسونو تګ راتګ تصویب کړی دی. نن د فبروري په اوله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کابینه په غونډه کې اړوندو ادارو ته لارښوونه شوې ده چې د دې پروسې پاتې مراحل په لنډه موده کې بشپړ کړي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان بانک د 150 میلیونو افغانیو زاړه بانک نوټونه یې سوځولې دي. د دې بانک ویان صابر مومن ویلی دی د افغانستان بانک 150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې لچلن غورځېدلی وو د موظف هیئت په حضور کې وسوځول شو. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د قطر شیخ تمیم بن حماد السانی د جنوري په 1 په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د قطر نه اروپایي هیوادونو ته د طبي غازو په لیږدولو غږیدلې دي. خاغلی بایدن او خاغلی سانی په داسې حال کې د قطر نه اروپایي هیوادونو ته د طبي غازو په صادرولو خبرې کړې دي چې روسیې د اوکراین په پوله د 1,00,000 زیات پوځیان او نظامی وسایل اچولې دي او غربي هیوادونه ویل لري چې ماسکو خای په اوکراین يرغل وکړي. قطر په نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو وروسته د طبیعي غازو دویم ستر صادرونکي هیواد دی او د نړۍ د انرژي په بازار کې مهم نقش لري. د امریکا د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن بنن په ټلیفون کې د روسیې د بارني چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وغږیږي. دا خبرې په داسې مهال کې کیږي چې د اوکراین په پوله د روسیې د سباندې 30,000 عسکرو د ځای په ځای کېدو په سر اندېښنې لدې پلوه مخ په زیاتېدو دي چې ښایي روسیه په خپل گاونډي ملک اوکراین بریدو کې. په نهال کې ټاکل شوې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې لري چې د اوکراین مرکز کیف ته لاړ شي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. بل پلو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی نن د سه شنبه په ورځ د فبرورۍ په اوله نیټه د خپل وسلوالو قواوو د تقویې لپاره یو فرمان لاسلیک کړی دی. د دې فرمان په اساس به په درې کلونو کې د دوی وسلواله قوه یو لک شي او د عسکرو معاشونه به هم زیات شي. د افغانستان سازمان نن د فبرورۍ په اوله په اسرائیلو تور لګولی دی چې فلسطینیان د نژادي پالیسیو د سیستم تابع کوي چې د بیلوالي او محرومولو پالیسۍ دي او د بشریت ضد جرایم زیاتوي. دغه نړیوال سازمان ویلی دی دوی دا خبره د فلسطینیانو د ځمکې او ملکیتونو د غصبولو، د غیر قانوني قتلونو، په زور د خلکو د لیږدولو او د تابعیت د حق ردولو په حق له قانوني سیړنې او تحلیلونو د راپورټ په اساس کوي چې تازه خبر شوې ده. د اسرائیل مقامات د برتانیې د افغان نړیوال سازمان دغه راپورټ د اسرائیل د تضیفولو لپاره دوه مخې معیارونه بولي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو لوبډله نن د فبرورۍ په اوله د 19 کلن د نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې د انګلستان د لوبډلې سره سیالي کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه ملتیا کوي او خپل خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل دا هم د نن ورځې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. اروپای پارلمان په افغانستان کې د خزو د وضعیت د ارزولو لپاره د سیشن به یعنی نن د یو کانفرنس بندوبست کړی چې په بهر کې میشي یو شمیر افغان مېرمنې هم دغه دوه ورځېنی کانفرنس ته بلل شوې دي. د خزو یو شمیر افغان فعالانه وي نړیواله ټولنه باید افغانستان کې خزو له پامه ونه باسي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
افغانستان کې د خزو د وضعیت د ارزونې په اړه د نړیوال ټولنې د غونډو او کانفرنسونو په لړ کې د سه شنبه په ورځ د اروپای ټولنې پارلمان د افغان خزي د ورځې په نوم د بلجیم په پایتخت بروسل کې د یو دوه ورځېنی کانفرنس بندوبست کړی دی. اروپای پارلمان په ویلامه کې ویلي چې د سه شنبه او چهارشنبه د ورځې په بیلابیلو غونډو کې به افغانستان کې د خزو په وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو باندې خبرې وشي. د سه شنبه د ورځې په لوړه کچه جوړ شوي کانفرنس کې د بدلي ټولنې او د خزو د حقونو د یو شمېر افغان فعالانو د ګډون سره بیر د اروپای کمیسیون د ملګرو ملتونو او همداشان د نړیوالو سازمانونو استازي هم برخه لري. د اروپای ټولنې د پارلمان لخوا خبره شوې ده چې ویل شوی چې په دې کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ دوه وروسته په دغه هیواد کې د خزو وضعیت او د خزو پر وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو ته د حل د لارو چارو په موندلو باندې خبرې وشي. د دغه اعلامې له مخې د نننۍ کانفرنس کې به د اروپای پارلمان مشره روبیرتا بیتسولا، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره سیما سمر، د جنون دالی کمیشنری یونیسیر زنگری اصازی انجیلا جولی او دملگرو ملتونو در سرمونشی مرسیالا امینا محمد گدون او ویاناوی وکش. دقیق کانفرانس پا در افغانستان دیو سندرغاری اریانا سعید پیوی سندری پای تورسی. در سولی در مرکی پلاوی پخوانه غری دکتر حبیبه سرابی چی دقیق کانفرانس بلند شوی امریکا غاق اشنر علیو تاویل چی در کانفرانس لگدونوال و سخی وقتن داده چی افغان خودو لطر تا دوام ورکی.
خواست ما و توقعی ما از این نشستی است که
میرمن سرابیویل لدقی گونده می گوختن و تم ازاده چه اروپایی او در نره خزی در افغان خز و پسند که ودریگی او آقاسه چی در افغانستان که رواندی پسرگن دولی ووینی او سارنه اوکی او لازم پشار راولی ترسو افغان خزی چه وز در کم وزیت سر مختی لاغی وش غورش
نجات پیدا کنم.
یو شمیر افغان مدني پالانی په بروسل کې دغه کانفرنس جوړېدو هرکلی کوي، خو کانفرنس ته د افغان ښځو په استادیتوب د بلل شوو ښځو د بلنې په بڼه باندې انتقاد کوي. سیمین سپری یوه ښځینه افغان خبریالې امریکا غږ شنالیو ته وویل چې د دغسې غونډو جوړېدل به د نړیوال ټولنې په پریکړو اغېزې ولري، خو دا باوري نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت به څومره د دې غونډې پریکړو عملي کېدو ته ژمن پاتې شي، چې ورسره د بروسل د غونډې د پایلو عملي کېدل هم د شک سره مخ کولی شي.
سیمین
سپری ویل، زه دا له امکان لرې ګڼم چې د دې غونډې پایلې به د افغان ښځو وضعیت بدل کړي. په ځانګړي ډول افغانستان کې دننه د ښځو استازي چې له خپلو حقونو محرومي شوي په غونډه کې برخه نه لري، او په دې غونډه کې اکثر هغو ښځو برخه اخیستې چې په تیرو شل کلونو کې د ښځو امتیازونه غلا کړي دي، او څنګه چې د ګواښ سره مخ شوي له وطن څخه ووتلې او بهرنیو هیوادو ته لاړې. د ښځو د حقونو یو بله فعاله عارفه فاطمي وایي چې دغه کانفرنس څخه یې تمه دا ده چې دا کانفرنس به د ښځو لپاره ښې پیلې ولري، او ښځو ته به په افغانستان کې د کار، تعلیم او په سیاسي بهیر کې د ګډون زمینه برابره کړي. همداشان میرمن فاطمي وایي چې ملګري ملتونه دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دغې ټولنې تر څارنې لاندې یو بېطرفه پلاوی وټاکي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ته ژمن دي، او هڅه کوي چې ښځو ته د کار او تعلیم امکانات د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې برابر کړي.
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له طالبانو نه غوښتل چې په خانه امریکایي پوځي مارک فریشز آزاد کړي. خغلی بایدن ویل طالبان باید د مشروعیت د هیلې په اړه له هر ډول فکر کولو نه مخکې د امریکا دغه تبه خوشی کړي. فریچز په 2000 کال کې په کابل کې برانته شو.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یکشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې امریکایي انجینیر مارک فریریکس چې 2 کاله مخکې په کابل کې برمته شوی آزاد کړي. ګمان کېږي چې فریریکس وروستی امریکایي دی چې د طالبانو په قید کې دی. 50 کلن مارک فریریکس پخوانی امریکایي پوځي دی چې په افغانستان کې د 2 لسیزو راهیسې په پراختیا پروژو کې کار کړی دی. نوموړی د دوهې د تړون له لاسلیک مخکې د 2000 کال د جنوري په میاشت کې وتښتول شو. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په اعلامیه کې راغلی،
د امریکایانو او یا هم بل هر ملکی وګړي د خوندیتوب ګواښل تل د منلو وړ نه دي، او په خاص ډول برمته کول یو ظالمانه او بزدلانه عمل دی. طالبان مخکې له دې چې د خپل مشروعیت د هیلو په اړه د غور تمه وکړي، باید مارک ډیر ژر خوشی کړي. دا د مذاکرې وړ نه ده.
ویل کېږي چې مارک فریریکس د حقانی شبکې ته چې په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې لاس لري سپارل شوی دی.
دغه شرطونه کې خپل معنی دا ده چې امریکا د هارد شرایطونه سافت شرایطو ته راغلي ده، یعنی سختو شرایطونه نرمو شروطو ته راغلي ده. د یو کس آزادول یو په اصطلاح پاین وخت یو اشاره ده چې د رسمیت پیژندلو لپاره گنجائش ته خو دغه کس کا تاسو پریک دی. نو دا اسانه خبر ده، زما په نظر دا به نهایت اسانه کار ده، او طالب په دا کار خامخا کویم.
د فریریکس کورنۍ د امریکا پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه د خوشی کېدو لپاره هڅې نه دي کړې. تیرونه د فریریکس خور له بایدن څخه ووتل چې ورورې کور ته راولي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم په یوه جلا اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو سره په ټولو غونډو کې د مارک د خوشی کېدو په حق له خبرې کړې دي. د خارجه وزارت په اعلامیه کې راغلي،
په ښکاره مو ورته ویلي تر څو چې یو امریکایي تابعه د طالبانو سره سیروي، هغه مشروعیت چې هغوی غواړي امکان نه لري.
بایدن په داسې حال کې د امریکایي انجینیر د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي داسې موثق تورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو څخه باندې 100 همکاران وژل شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش له قوله ویل شوی چې له 3 څخه 2 برخې دغه کسان د پخواني حکومت غړو او د ائتلافي همکارانو ته د عمومي بخښنې سره سره د طالبانو او یا هم د هغوی پوری د اړوندو کسانو لخوا وژل شوی دي. خو طالبانو د پخواني حکومت د شاوخوا سلو کارکونکو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه خبرې سمې نه دي چې ګنې په افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمیتو وروسته د پخوانۍ ادارې سل تنه غړي وژل شوي دي. له عافیې وروسته هیچ چا ته اجازه نشته چې چا ته زیان واړوي. البته که د انتقام جویي له امله داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي موږ یې پلټنه کړې او عاملین مو مجازات کړي دي.
کارلی ګوتریش په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه هم دقیق ادعا رسیدلې چې 50 کسان د دایج خراسان څنګه سره د اړیکو د لرلو په تور هم وژل شوې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر سلو هم زیات غړي وژل شوې دي.
دا خبر افغانانو ته هم د تشویش وړ دی ځکه ځینې راپورونه هم داسې دي چې د تیر اگست نه تر اوسه پورې حتی دغه شمېره د سلونو نه هم ډېر دی او دا په مجازي رسنیو کې د دغه کسانو عکسونه او نمونه او وظیفې په ګوته شوې دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي هم په دوامدار ډول له برید، فشار، ځورونو، په خپل سر نیونو، ناوړه چلند او وژنو سره مخ شوې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړی. پاکستان وایي د دغه هیواد امنیت شورا سلاکار مهید یوسف افغانستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې موافقه کړې چې د ډیورند پر کرښې د افغانانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې په خوانی رئیس او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې دغه ډول میکانیزم ګټه نه لري. خټک زموږ همکار احمد لارچوال ته ویلي چې طالبان او پاکستان د دواړو خواو ترمنځ تر سره شوی ځینې موضوعات له خلکو پټي. افراسیاب خټک د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د مهید یوسف د سفر لپاره یو نیټه وټاکل شو، بیرته سفر وځنډید او بیا له مخکنی اعلان وروسته سفر بیا ترسره شو. اول
افغانستان ته سفر یې کولو اوس نو هغه کې مشکل دا جوړ شو چې افغانستان کې عام افکار پاکستان خلاف دي ډیر او خلک دا غني چې طالبانو په یړغل کې پاکستان پورا کومک کړی دی او یو قسم طالبان د پاکستان استازي غړي خلک. نو چې پیر ځل اعلان شو چې دی جی کابل ته نو د په ځو د غلطه تظاهرات شو نو بیا دا سفر وزندولو او دې ځل ته چې نو مخکې اعلان نه کړو وړاندې تاریخ نیټاو دی ونه خیرو یو قسم ته یو نایلان شوی دورې باندې لاړو.
خټک صاحب داسې فکر کوي چې مهید یوسف به طالبانو سره د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تر او د پاکستانی طالبانو په اړه خبرې وکړي. خو د دواړو خواو له خوا ورکړل شوی معلوماتو کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. فکر کوي د دې موضوعاتو په اړه د مهید یوسف او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي شوی او که دوی غواړي دا موضوعات پټ وساتي.
نو اوله خو ډیر امکان دار چې د موضوعات پټ ساتلې دي. تبان چې دوی کوم خبرې کوي په ظاهره کې هغه خو د نه منلو خبرې دي کنه. دوی وایي چې مثلا دا ازګنتا بار کې خبرې نه دي کړي یا نور داسې خبرې یا دی بس ټي ټي پی بار کې خبرې نه دي کړي کنه. دا خو منلو خبره نه ده چې دا به نوي شوي. دا به شوي وي خو دوی وایي نه.
مو یوسف کابل ته لټلو وړاندې ویلو چې د افغانستان خبره د پاکستان پر خلاف کارول کیږي. دا یو جدي تور دی. د دې خبرې څه معنی ده؟ آیا پاکستان د طالبان حکومت د تحریک طالبان څخه په ملاتړ تورنوي او که څنګه؟
نو دلته دی را اما افکارو د لپاره دا خبرې کوي خو بل طرف ته دی بیا چې طالبان سره خبرې کوي نو هغه وته خپل معذرتونه ما خیال دی چې وړاندې کوي. نو دا ډیره بغرانجه مسله ده او داسې په اسانه د حل کېدو امکان ښکاري نه.
خا د پاکستان حکومت وايي له طالبان سره پریکړه کړې چې په پولو د تلولو راتلولو کې د سانتیاو د زیاتولو لپاره په ملي کچه یو میکانیزم رامنځته کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه ډول میکانیزمونه په خوام رامنځته شوی. فکر کوي دا کار به کومه مثبته پایله ولري؟
ما یقین نه دی ځکه چې پاکستان چې کوم سیاست افغانستان باره کې په مخ بیایي هغه کې عادلانه یا برابر حل کېدی نشي ځکه چې د یو طرفه توګه باندې ګوره دا ټول خردات مزه چې لګولې دي نو بین المللي که تاسو پاکستان په دې وایي چې دا مرزي افغانستان نه مني پوله په توګه خو دا چې دواړه طرفونه باید یعنی که تاسو ګمرکاتو ته هغه جوړوي غرفې جوړوي هغه هم باید چې دواړه طرف جانبین کینی او یو تصمیم ونیسي. پاکستان داسې نه کوي، د یو طرفه توګه باندې ګامونه اوچتوي. نو دا ګری ګرانه ده. بل دا ده چې دوی ډیورانډ کرښه خبره کوي مګر معاهده خبره کوي مګر بل طرف ته خپله ډیورانډ معاهده نه مني. ډیورانډ معاهده کې دوی ته هغه وایي د ایزمنت رایټ یعنی د تګ راتګ اسانتیاوي دا مثلا چې کومې قبیلې په کرښې پرتې دي هغې ته دا حق دی
پرون د امریکا ولسمشر ویلي چې تر څو طالبان د دوی سره د باندې امریکایي انجینر مارک فیچر خوشې کړی نه وي امریکا د طالبانو د مشروعیت په اړه غور هم نشي کولی. طالبانو مخکې ویلي چې دا کس د دوی سره باندې نه دی. دا موضوع د امریکا له خوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره څه معنا لري؟
زما خیال کې دا ظاهري خبرې دي، دینه زیاتې مونډي خبرې نورې دي، بنیادي خبرې اساسي خبرې نورې دي. خبر داسې ده چې طالبانو سره امریکي برطانیې هم نږدې رابطه ساتلې ده، چین روس ایران او قطر هم ورسره ساتلې ده. پاکستان سره خو هغوی یعنی پاکستان نه تللي دي، پاکستان سره خو رابطه معلومه ده موجوده ده. دا خو د نورو چې رابطې ساتلې دي هر چا خپله خپله اجنډه ده. امریکا داسې نه ده چې په دې بندي یا په یو څو خبرو هغوی چین سره دلته کومه لوبه کول غواړي، هغوی غواړي چې افغانستان د هغې لوبې لپاره استعمال کړي. اوس افغانستان استعمالیږي که نه؟ حتی پاکستان هم استعمالول غواړي، یعنی دا سوالونه موجود دي. دغسې روس او چین چې دي هغې امریکا ایستل غوښته افغانستان ته چې امریکي قواوې وځي، نور هغې په ځای که شیطان هم راشي هغې اعتراض نه لري ورباندې. هغې اول هدف دا و، نو هغې خپل هغه اول رومبی هدف حاصل کړی دی، اوس به هغې د هغې وړاندې څه کوي؟ نو دا یو بل خلاف دواړه کیمپونه چې دي، روس او چین کیمپ او د امریکا او د اروپا کیمپونه، دی خپلو کې لوبه کوي، لویه لوبه کوي. او دی کې متاسف خانه د افغانستان خلکو سرنوشت په نظر کې نه دی، هغه اولیت نه لري. افغانستان خوره یا افغانستان خپلواکي اولیت نه لري، دغه د دوی د خپل ګټې چې دي. نو امریکا زما خیال دی چې خپل دغه لویې لوبې ته متوجه دی.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبان د افغانستان د پخواني رژیم د مامورینو او نورو چارواکو په وژلو تورن کړي، خو طالبانو دا راپور رد کړی. دغه ډول راپورونه راتلونکي کې د نړیوالو سره د طالبانو پر ډیپلوماتیکو اړیکو څه ډول اغیزه کولی شي؟
اوس چې کومه ډله حاکمه دا خو ډېره داسې افراطي ډله ده چې زه نه پوهېږم چې دوی افغانستان خلکو سره همزیستي کولی شي که نه. بیا نړۍ سره همزیستي خو دینه هم لویه حوصله او لوی بدلون غواړي، کوم چې په هغې کې تر اوسه پورې ښکاره شوی نه دی. نو ما ته نه ښکاري چې نږدې وخت کې داسې طالبانو د نړۍ منځ کې مناسبات چې دي دا به هوار شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ غونډه کړې او د اوکراین په سرحد کې د روسیې د څه باندې 3000 عسکرو د ځای پر ځای کېدو په اړه خبرې کړې. د لویدیز اوکراین چارواکي د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې تیاری نیسي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال آرش عرب اسدی د رپورټ په پښتو ژباړه کې اوري.
دا 250 کلنه ماریانا ژګولو نومیږي او 3 اولادونه لري. اغه د اوکراین په مرکز کیف کې اوسېږي او د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څنګه کې کار کوي. ژګولو د دفاعي ځواک د پاره د احتیاط سرباز ده. دا وی ک په سرحد کې ډیره روسی پوځیانو یرغل وکي، نو له هوا څخه دفاع کولو ته تیار ده.
نو یا وینسلوژشي
زه اوسې و سرباز يم او څرګنده ده چې اوامر به پزای کو. هر ډول امر چې وشي زبای عملی کو. زبا خلکو نه وژنم، خو د خپل مینه دفاع به وکم.
د رویټرز خبری اژانس د معلوماتو د مخې کیف په پام کې لري چې د دغه احتیاط عسکرو شمیر 1,30,000 ته ورسی. په عین وخت کې د جمهور رئیس جو بایدن د هغه پریکړې وروسته چې ختیځ اروپا ته لږ شمیر کې عسکر لیږي، د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل پیل کړي. امریکا پلان لري چې نن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مجلس کې د اوکراین په سرحد کې د تحرکاتو په اړه پر روسیې مخامخ انتقاد وکړي.
د امنیت شورا متحده ده. موږ د روسیې نه د وضاحت غوښتلو په برخه کې واحد غږ لرو. موږ ټول په پوره تیاری مجلس ته ورځو چې له دوی نه واورو، خو موږ به د هغوی په تبلیغاتو متردده نه شو. موږ به دې ته تیار یو چې که دوی په غونډه کې د هر ډول ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه وکړي ځواب یې ورکړو.
سفیر تامس ګرینفیلد وویل پر اوکراین د روسیې یرغل ممکن دی. دا میرمن ګرینفیلد په وینا تاسو سل زره پوځیان نه راغونډول مګر دا چې ترې د استفادې نیت ولري. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستي خبری کانفرنس کې ویل کرملین د امریکا سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې د اړیکو د لارلو پته مده، خو په ختیځو څنډو کې د ناټو مداخلې د روسیې د اندېښنو سبب وګڼلې. په واشنگټن کې د اوکراین سرحدي موضوع په یو استثنایي توګه د سیاسي اتحاد سبب شوې ده، او دا غږ زیات بدرګه کیږي چې د شوروي اتحاد له دغه پخوانی جمهوریت یعنی اوکراین څخه ملاتړ زیات شي.
America always stands for freedom.
America tal da azadi nan ga khadi mong da se hewad yu che dulas azadi ta de dranawi par laralo bawar laru pa de mana che khpalwaki muhim da da Ukraine dulas wiqar muhim dai aw da hagat sidi che dui gwaadi us do gwiz makani bashpartia pa khatar ke da aw da de ra munasib da che azad nalai do gwi pa difa ki wadrigi
pa hamdi waziyat ke Ukraine ta wasli legal kigi britaniya warta da tang zit tughandi legal di په امریکا کې د اوکراین سفیر وی نه غواړي چې هیواد یې د روسیې د امپراتورۍ برخه شي.
موږ
نه غواړو چې د شوروي اتحاد یا د روسیې د امپراتورۍ یا د روسیې د فدراسیون برخه واوسو. موږ غواړو خپلواک واوسو او موږ د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوو. که چیرې د روسیې لخوا پر اوکراین بیا بریدونه کیږي، نو معلومه ده چې هغوی به یوازې تر اوکراین محدود پاتې نشي. نو ځکه دا د اروپا او د دیموکراتیک نړۍ په ګټه ده چې موږ سره لاس یو کړي چې خپله دفاع وکړو، خو تر څنګ دا څرګنده کړو چې نړیوال اصول او قوانین لا هم پر ځای دي.
د ناټو غړي هیوادونه پوځي تجهیزات لیږي، خو د ناټو عمومي منشي د یرغل په صورت کې اوکراین ته د عسکر واستول رد کړي دي، او لویدیز د روسیې هغه غوښتنه رد کړي چې وای ناټو د ژمنه وکړي چې اوکراین ته به هیڅ کله غړي توپ نه ورکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
او دا هم دا روان خبرونه ورسته رپورت د پولیو واکسین د تطبیق برخه کې د روغتیا پالانو او دینی عالمانو رول پیاوړی دی، او دا چاره د ګزند په مخنیوي کې اغیزمنه ثابت دی. په دې اړه په موخه د منیر بهار رپورت.
د تیرې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان وکړ چې دوی په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,600 طبي متخصصینو او ملایانو ته روزنه ورکوي سو د پولیو واکسین په تطبیق کې خلکو خصوصا د ماشومانو والدینو ته پوهاوی ورکړي چې خپل کوچني ماشومان د پولیو په مقابل کې واکسین کړي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دینی عالمانو رول د پولیو په مخنیوي کې اغیزمن بولي او د یونیسف د دې پریکړې هرکلای کړی. د خوست یو تن اوسیدونکي انیس په دې حق له امریکا غښته چې دینی عالمان په افغاني ټولنه کې له پراخه عقیدوي او کلتوري ملاتړ برخمن دي او د یونیسف دا پروګرام به خورا اغیزمن تمام شي. نوموړي په دې حق لوویل
دا زو یو موثره طریقه بولم ځکه چې مولایان په افغاني ټولنه کې پاکي دوي او کلتوري لحاظ دې ډېر لوړ ارزښت څخه برخمن دي. خلکو باندې د دوی خبره خا غیز کولای شي. زه باورې یم چې د پلیو په منځولو کې به همدا مولایان ډېر مرسته وکړي.
دینی علما او روغتیا پالان هم د پولیو په مخنیوي کې خلکو ته د پوهاوي کچه لوړول ښه ګام بولي او زیاتوي چې د پولیو ناروغۍ په اړه د ټولو مشترک نظر دا دی چې د واکسین لارې په وقایوي شکل ترې مخنیوي شونی کار دی. د خوست یو تن دینی عالم مولوي سلطان محمد د نورو تدابیرو د زیاتوالي ترڅنګ وایي چې د اکثریت دینی علما او توافق دا دی چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقول له شریع اړخه هیڅ کومه ستونزه نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې خلک دې هم د ګزند خطرناک ناروغۍ په مقابل کې خپل دینی رسالت ادا کړي.
د پولیو د واکسین په مورد باندې د شریعت او د علماو نظر الحمدلله اوس ډېر پراخه شوی دی. پولیو یو مهلک مرض دی، د غینه د ځان د ختلو په مورد باندې که د موجوده چې کوم واکسین دی دغه ووهل شي.
درنو اوریدونکو، خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې واورېدې. تر بیا خدای مل شي.